روسیا وباسي. د برلین د کانفرنس د اوکراین د ملاتړ لپاره د 2000 سیاستوالو، سوداګرو او نورو مخکښو استادو په ګډون جوړ شوی. ورته کانفرنس تیر کال په لندن کې هم د اوکراین د ملاتړ لپاره جوړ شوی و. زيلنسكي داسې وخت خپل متحدینو د روسیې په وړاندې د درېدو لپاره لا زیاته مرسته غوښتي چې د امریکا متحده ایالاتونو سږ کال د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرسته ورسره وکړه. همداراز د تازه راپورونو له مخې متحده ایالاتونو د اوکراین د پوځ ازوو لانجمنې قطعې ته د امریکایي وسلو او روزنو د انتقال پر سر بندیزونه لرې کړل. په دې سره به د اوکراین دې قطعې ته چې د جګړې لومړیو کرښو کې دي د جنګ لا زیات قوت ورکړل شي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. د شاهزاده احمد شاه د هنري هڅو په اړه
د یو دیوان په پښتو او فارسی پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتملي پکېږي. دغه بهیر د ادرس څخه
پوهاند آسمون د کلتوري ژبپوهنې په اړه وایي.
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړوو چې پکې راغلي
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کو، څوک هغه ورځ چې مونږ عمرو په موږ پسې به څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خپرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنی ډلیوري لري.
شاهزاده شاعر عمر، شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولیعهد د جون په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپیش ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1933 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولیعهد او یو موده د سری میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي. خود کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په ومه د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحد ایالاتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلی د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولی عهد و او د حضرت صاحب په غونډه تطوی ما د خپل استاد سر محقق سلمي او اتمال پر روایت باندې چې هغه د ویل چې پښتو اشعار او فارسی اشعار لیکل په هغه وخت کې د اشعارو کې صحیح تخلص کاوه او اشعار یې په دې بلابلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوي دي او تر ډېر ځای پورې دا د پلار د خاصیت اخستی و ځکه خپل اعلی حضرت هم له موسیقي او هم له شعر و شاعري سره علاقه منجي درلود. خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د آثار باندې ډاکټ دي چې د پلاس نه د غور باندې کلتوري یاداشتونه نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیاتو سره د دربارونو د علاقمندۍ په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسي ادبیاتو دواړو کې علاقمند وو. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د حافظ وو د سعدي شعرونه یې ویلي دي او د استاد خلیل الله خلیلي سره، چون استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاته شوی وو، هغه سره نږدې پاته شوی وو. کورنۍ یې هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې د یو دیوان په پښتو او فارسی پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي او دی په شعرونو کې صحیح تخرص کوي. او بل خبره دا ده چې د لامه کوچنیوالي سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوق العاده تقدر لري. یو تابلو چې ماته د مولوي سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس راکول سوی دی، د ته تحفه سوی ده چې هم یې نقاشی ده، هم یې میناتوری ده او هم شعر ده د خپل دی.
مرحوم صاحب دی جنازه په وخت کې چې تاسو ته کورنۍ دغه معلومات درکړل، شاهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شعرونه لیکلي یو دیوان شعرونه لیکلي دي، څه شمنه یې ونه کړل چې دا شعرونه به چاپوي یا څه به پکوي؟
کورنۍ دغه داوه چې د په ژوند خپل علاقه مند نه و، ځکه د ژوند په اخرو کې په سلوک او تصوف کې ډیر ژور تللی و او بیخي ترک دنیا و او یو ډول هغه صوفیانه دغه کې واجد کې و، ډیر علاقه مند نه و د دنیا د مسایلو سره. نو کورنۍ دا ویل چې د دا ویلې چې پر وخت باندې دا شعرونه چاپ سي، دا یو بستا ټولګه ده د اندیشه په نامه باندې ده. او د شاه کورنۍ د ژوند دغه داسې نه دی چې زه فکر نه کوم وکولای سي چې دغه ته خپل ورسېږي. زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شی د شاه پورې ورسي. زما خپل هیله دا ده او زما کوشش هم دا دی، هغه وخت چې لا دی ژوندی و کومه چې ځان وکړي راغلی، زما دا هڅه وه چې زه دی پیدا کړم. ول دې یو ډول ګوښه نشي نصیبي دي، یو سیاسي وضعیت ته اړتیا لري دغه سوي دي چې ډېر صحنې ستنې دي او بل د خپل نه علاقه مند. نو کوشش مې دا دی چې د یو لارې نه د یو لارې دغه دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا د خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ شي.
کوم شعرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړی وو د شاهزاده احمد شاه شعرونه، تاسو له کومه کړیو؟
ما د دوه رباعیات چې د په ژوندلیک کې اچول سی او پادر کې دغه ژوندلیک وویل شو، دوا چلوریزی می دارد چه خراخستی شپا و قلاده فارسی چلوریزی جا او کم شیر چی اغا پشتو دی اغا ما مخیم یادوانا وکر اغا دا پخپل لاس هم میناتوری کردی یا میناقاش کردی مخپل شیر دی او دا مولی سالی محمد کندهاری چه دا تولافوان موسیس دی اغا زوی حجسی دا احمد تا توخبه کردی او دالی کردی دا اغا دیرش ملگرتی او او ما دا مولی سالی محمد کندهاری دا کورنی چ چې دلته د غستان لور مریم صالحی او نور دوستان ست دا غوڅ خما دا لاسک
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کدل چې غمیناتوري هم کولو، حتی د دې د خو په کوټی کې هم جن انزورونه م خپل په سترګو لیدلی و، بیا چاراته ویل چې دا خپل اعلی حضرت دا رسم کړی دي. لیکن د شاهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره ما نه اوریدل. آیا د نور میناتوري او یا د انزورونو آثار شته؟
یو خو هم دغه تابلو ده چې ما ته خپل په لاس راغلی او ما په فیسبوک خبره کړې ده، شاوخوا هغه میناتوري ده او بل د نوري میناتوريانې هم شته چې کورنۍ ویل چې هغه نقاشانې رسامۍ ټولې پکې دي.
مرحوم صاحب د شاهزاده احمد شاه پښتو شعرونو که څوک وګوري، دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک کې خپور کړی دی او ما هم دا خبره اوریدلې ول، استاد هیوادمل نسی د شعرونو په پښتو لیکلي دي، لیکن کله چې دوی خبرې کولې بیا په پښتو خبرې نه سوې کولې. نو عجیب نه ده چې
دوی موهیت د ژوند موهیت معمولاً دی په دربار کې وسیدل، د خپل شاهزاده په پنځو ژبو روانې خبرې کولای سوای، په جرمنی، فرانسوي، پښتو، فارسی او یو بل ژبه چې ما څه د فکر نه شو ذهن کې نه.
یعنی په پښتو د روان شهیدو
د روان شهیدي دلته چې کوم ملګری جګه ټول پښتون دي او وی ټول وایي چې روان پښتو خبرې کوي.
د شاغلی مرحوم څخه مننه. د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بلځای می سیل نکیشي، ځان لرم په جوش کې ستا، زړه لرم په نوش کې ستا، لرغونی آستان می ته افغان ستان می ته. وړاندې په خبرونه کې نور شعرونه هم لرو او لوی خبرتیا وروسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو په اړه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
الهام ادبی بهیر په کندهار کې فعال دی. د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران، لیکوالان او د ادب یو شمېر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي. د دې بهیر له مشر حیات الله احمد څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څرنګه دي.
ډېرې په ښه شکل سره روانې وي. زموږ غونډې هفتهواره غونډې دي، نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمېر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفتهواره غونډې کوو.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري؟
بالکل، په دې غونډه کې د مشاعرې تر څنګ نقد دی او شعرستان دی چې ورته مطالعه کوي. ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړوو، د خلکو ستاینې غونډې چې د شاعرانو د فارحته د شعر و اخوا ته هم کوي. چا په دې ټولنه کې شاکار پاته سوی وي هغوی دپاره هم ستاینې غونډې لرو.
د نقد خبره مو وکړه، یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد وړاندې کوي، بیا په یغ باندې ملګری خبرې کوي او کنه په څه ډول وي؟
دلته کندهار کې ملګری د وخت کمی سره ډیر مخ دي. ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډیر کم لري. بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبی بهیر فلاوه باندې چې دا ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګري یوازې د کندهار د نظم سره د پولې ها غاړي او دا غاړي ملګري نور هم راسته او پر دغه شعر باندې کره کتنه کوو. وروسته د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپریږي چې څو هغه اورېدونکي هم واوري او ګټه ځنې واخلي.
د کومې غونډې ته مو اشاره وکړه، یعنی آنلاین د واتس اپ له لارې کومه غونډه لري؟ دوستان لیکل هم کوي
ټیکی په ټیکی باندې او بیا په رسنۍ خبرو په بهر کې وایم.
اخه کوم شعر سن نقد وړاندې سوی ده، دیغه شاعر نظر هم اخلي؟
اتمن دغه نظر دغه هغه په ګروپ کې راسره دي. ټیکی په ټیکی باندې د خلکو نظرونه کولی او کوم چې وسره بیا په فایا کې دا ته موږ مکمل وخت ورکو چې خپل سپیناوي وکړو د خلکو نظرونه
همت صاحب دا خو سو د شعر برخه د کیسې په برخه کې هم نقد لري؟
متاسفانه دونه حتی مونږ نه کړلته ډیر زور پر غزل او پر شعر باندې دي. ستا موږ په بهر کې ځوانان هڅولې دي چې د شعر تر څنګ نثر ته هم کار وکړي او ان شاء الله اندازه سوي دي. خو دلته زموږ سره دا بس کې استادان کم دي، لښوم کې کم دي، ډېر کار مونږ دی ورته کوي.
خو چې خلک وګوري سي دي کیسه نقد مخ کړی، نن سبا خو آنلاین هم ډېر شان خبره سوي دي کیسه لږه استفاده وکي، یعنی تاسو خپل د دې ته فکر نه کړی شي د کیسې او د نور نثر نقد هم ضرور دي؟
ډېر ضرور دي. زموږ په څلور کلنه کاري کار کې تر اوسه ډېر کار شوی ته سوي دي او دا پلان موږ لرو او تر اندازه مو عملي کړی هم دي چې نثر په وایو ځوانان کار وکي او نقد داوی د پاره جوړ ځینې لیلی استادانو سره په تماس کې سوي زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي نو ان شاء الله تعالی لاره ورته لرو.
همت صاحب که تاسو خپل نظر واخلم، ځوانان څنګه له ادبي غونډو سره په کندهار کې علاقه لري؟ یعنی شمیر په زیاتې دوه دی او کنه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي؟
کوم چې اونۍ په اونۍ مشفر کو، اونۍ په اونۍ پر کو، نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل پکېږي د دغه بهیر د ادرس څخه کېدای دي په ډیرو دوه دی په کومه دوه دی.
له شاغلي همت څخه مننه. وړاندې په خبرونه کې د کلتوري شپوهنې په اړه اورېدلی شئ چې کلتوري شپوهنه څه ته وایي. خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې ایسار شو. فهیمه دانش هغه لیکواله ده چې د درویش تورانی شاعري خوښوي. دوی د استاد شاعر درویش تورانی یوه ټولګه لوستې، خپل نظر راسره شریکوي.
پکانه کې هنداره ډېر ښکلي غزلونه لري، ښکلی کتاب ده. واقعا هم درویش دورانی داسې ښکلی شاعري کړې ده چې زه ډېره مینهواله یم د شعرونو او تل یې ځان سره لولم. تقریبا دا کتاب چې ده هغه د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته، رباعي هم پکې شته، خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده، ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه یې کړې ده. ویلي دي چې دا یاګانې کوم مایا باید څه ډول وکارول شي، کوم مایا په کوم ځای کې باید وکارول شي، د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی. او د پای خبرې هم داسې ویلي دي، لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده، بیا لغنه ورسته ډېر ښه فهرست ورکړی ده. او د دې تر څنګ دا کتاب تقریبا 200 ورقه لري، 200 ورقه کې نظم هم شته، رباعي هم شته، غزل هم شته. چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډېر ښکلی غزل دی. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم، زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم، تا پر زخم باندې لګوم هر یو پل روانیم، د جنان سترګو پر ورو کاوه اثر را باندې، د جنان سترګو پر ورو کاوه اثر را باندې، زه پوهیدم چې وه خواته اجل روانیم، چې و مناست نو لخپلو سره گرد و مناست، چې و مناست نو لخپلو سره گرد و مناست، چې ام روان نو لخپلو سره مال روانیم. او نمخا مخشمه دیار دسپین بارخو لمرتا، نه مخامخ شومه دیار دسپین بارخو لمرتا، نه پسایه کی دخوار واره اور بل روانیم. او درویشه دلتا اوز هرچه پردی پردی کاریگی، درویشه دلتا اوز هرچه پردی پردی کاریگی، او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روانیم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو، د اجل احمدزی شعر د روی پشخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړې دي، پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، ما خپلو زخمونو باندې غنې خورې کړې دي، بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول، بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول، بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړې دي، نخکاریږي سرک د محبت د چا پزړونو کې، نخکاریږي سرک د محبت د چا پزړونو کې، هسې په ډبرو یې سرمنې خورې کړې دي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، څانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړې دي، نه اخلي یو ګام اجله څوک زموږ د زړه په لار، نه اخلي یو ګام اجله څوک زموږ د زړه په لار، ته وا چرته مونږ پکې ستنې خورې کړې دي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پانځي د استاد لال پاچا آزمون د نوي څېړنې کلتوري شپوهنه چې لا د کتاب په شکل نه ده خپره شوې، ځینې برخې په ویب پاڼو کې خپرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشته پیلې دی، نو له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی، ژبه یوازې د پوهولو راپوهولو یا افهام و تفهیم وسیله نه ده، ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی، او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعاری دی چې هغه د یو قام دی، یو ولس دی، یو ملت په کلچر او کلچر پورې اړه لري، هغه په دې برخه کې رانغاړل کیږي، اوس پړل کیږي، اوس شنل کیږي. زما مخاله دې څېړن نام داده چې په پښتو کې هم داسې کلمات الفاظ شته چې د کلچر اغیز پیدا او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز دی. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نو کوری سره بیلیږي نه، دا څنګه را بیلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې ټولنې ته وړاندې کولی شو.
آزمون صاحب، تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپله د تغیر په حال کې ده او حتی د زیات تغیر او ګړندي تغیر.
نو دا ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخښه، ما مطلب دا ده خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې هم ده، بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل ده، دا کلتور چې بدلیږي ژبه مو سره هم دغه څه تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر، د کلتور په تغیر، دا یو له بل سره نښتي دي.
نو کدا سده په بل ډول کدی سوال تراشم، نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او اي اي ټکنالوژي په خبرې دوره، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډیر نه متاثر کوي؟
دا برخی دی، دا ډولونه دي ولی نه متاثر کوي. ګوره لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغه سي اغیز رامنځته کیږي، دغه چې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاري، او دا چې کله تګ راتګ زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي، د ده اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کولای نه شو چې دا تر دغه بریده پورې دی او واخوا ته به نور شپ کې نشته. نه، دغه تغییرات که هغه موسمي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کیږي، او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دا راشه درشه، سوداګري، اقتصاد، دا شنه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو اوس وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شیبر صاحب، دا خو یو لوی اوږد بحث دی، او دا خو دا داسې راټولېده ډېر نه شي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولې ده، ځکه چې زموږ شي پوهان خو چې دي هغه خو یوازې یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغه ژبه ده، نوره خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس په پښتو کې، زه فکر کوم دا ډېره یو نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نورو راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلې دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز، دا مې رابرسېره کړې دي. او ورسره څنګه کې دغه کومه برخه چې ته وایې، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوې ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي، دا د نورو کلتوري اغیز هم دی، نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډیر مهم اړخ ممکن ستاسو د څېړنې تشکیل کې دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوئ؟ په دې څېړنه کې
ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکې درته وویل چې دا د یو اوږد بحث ته ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري، او هغه کسان سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا ساحوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناست یم، د خلکو خبرې مې اورېدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغیز او دا شینه راخستې دي. خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړې، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشنل شي.
اوسمن څه په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیز وته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرې وته ده، دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی، د خپل نظر مې پکې وړاندې کړی دی. خو تر څنګه بیا ما بیا درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې دا راته په ادب باندې، په ژبه باندې خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلې دي. دا د تخنیک پر مسته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غزیدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ په یوګو چې د تخنیکی برخه کې خو موږ داسې کومه لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیز چې دي هغه زموږ په کلتور باندې، زموږ په ژبه باندې راخی.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالی دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې، همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلی ځینې چې دي هغه تر، یعنی دا د لوستي قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستي قشر چې ده، دا خو نو که زه اوس وایم چې د فیصدي کمه ده په ټولنه کې، نو ډېر زیات پرمختګونه به پکې نه رامنځته شوي. او بیا د په لوستي قشر کې دغه مسله چې ده، دا یوازې د ادب کې د دې برخه موږ ډېره زیاته ګورو. البته د ژبې په برخه کې موږ ګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دې مسلو نه کوي که نه، نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده موږ ډېر وروسته پاتې یو تنه، یعنی موږ اوس هم په لیکلو کې په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې د استعمال مفهومی استعاری یا مفهومی سمبولونه چې تړاو له عقل سره ده، عقلی دي، دا خو ما کلتوري اغیز ده. خدا ډیر کم خلک په دخل لیکلو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کیږي، خو بیا هم ورته توجه شوی او په دې برخه کې اوس کار میکړه.
اوسمن صاحب، یو عمومي پښتنه وکم په دې کلتوري ژبونه کې تاسو یو دو درې داسې شان بیل کړی دی او کنه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړئ او څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب، دغه موضوع ما داسې شروع کړی دا چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي، خو کدا داسې یو منظم تحقیق ته ووایي دا بل ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکړم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی، کله مثلا یو مثلا دا د سیمولوژۍ برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري که نه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده، او ځکه خو مخکې مې نه ځي که نه، یعنی موږ مثالونه ورته نه لرو خو تعریفونه تیوری هم له بل ځای نه راخیستي. دا کار والا ما ډېر نه دی کړی، ما کوشش کړی دی چې دا خپل ژبه کې دا د خلکو ژبه واورم، دا خپل ژبه ولولم، دا اثرات ولولم. هغه نه وروسته بیا مې پام شوی دی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی، نو دغه تړاو دغه څانګې سره، تړاو دغه فن سره، تړاو دغه هنر سره، له پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپېریال کې مطالعه شوي دي.
آسمون صاحب مننه. وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اوریدلی شئ.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د ورستیو کلونو کې یو شمیر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساينسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې په بیلابیلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي اثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بیلابیلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دارنګ ځوابوي.
شش بارن یوازې د کتاب او دغه د مالف د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپل لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هر مسؤلانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د شا سر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زیږیدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یو حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډېر وي. یو ښه ژباړن خامخا اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوه شو او خوښ شو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړون کې میر احمد یاد چې د تیر لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا مهاله یې له اردو، فارسی او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنی ژباړې مې د تاریخ په برخه کې پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړ. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپل مې دا احساس کړل چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لوری د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو. هغې برخې کې مې لږ کار وکړ کې اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري. یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دي چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دي چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جل د خلکو اغستې او لوستې دي.
لیکوال او کره کتونکي محب الله زغم چې د داخله ناروغي او متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدي او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلې دي. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دي، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خبرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړ شي، دا پښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یوه لاره یې دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیرۍ، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه د خارجي ژبو انتخاب کی او ویجباړي هغه به خرڅ شي. بله لاره یې دا ده چې هغه خپرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کی ویجباړي. البته په هر حالت کې له خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومن وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړونکي ژباړي تر یو حد اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې موږ ډیره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شي. طب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي، زموږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو ما دغه غږ دی چې دغه علمي اثر باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه موږ ژباړلې دي، لیکوال تم هغه زحمه ورکړې ده.
له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې آثار ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک به ژاړې نومېشي. دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالي ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهوره شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک به ژاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزۍ په وروستیو کې دا کتاب لوستی. له دوی به واورو چې څه یې پکې موندلي.
دا کتاب د ژوند درسونو د خاسته مطالب غوړه چاند دی او ډیر زنګړنه لري. و زنګړنه دا چې د نثر شبې ډیر زیاته ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلي چې وایون کوي او وریدون کوي په هغه د کتاب مطلب باندې پوینې شي. او د دې ترڅنګ ملک ما وویل ډیر خسته مطلب په دې کتاب کې راغلی، خو هغه څه چې ماته ډیر زیات په زړه پورې وو، یو هغه مطلب چې د ته چې ومرې څوک به ژاړي عنوان تر لاندې راغلی و، دا چې موږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې موږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بله دا چې څرنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو، او د خپل ژوند له هرې شیبې نه موږ خوند واخلو. دا ډیر زیات زما لپاره په زړه پورې وو، او زما په نظر باندې که چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوژباړل شي، دا به د دې ترڅنګ چې پښتو ته به یو ډیر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وي، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي، او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډیره زیاته مننه کوم، هغوی ډیر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډیر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي، او د لا بریالیتوب په هیله.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه ورسیو دقیقو تر رسیدلیو. په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستاني یو ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستاني یو وړینو جامو د خوراک شاک لوشو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ده د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې شروان دی، او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیری. نور پدې راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وایي په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آګه انجنیر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړی بیا ول وبدلی اول بیا تار ته جوړو، بیا بیا دغه خپل قصب ګرځي، دغه نه به تیکه جوړول، دغه نه به هم د نر لباس جوړید او هم د زنانه، او همدارنګ د خپو د پاره به څرمنې نه د پوستکي د ورسنی د غوایی د پوستکو نه به هغه جوړو. هغه ته به زمونږ جبه کې پا جولا ویل، هغه ډیر رنگینو دوه نیم کیلو غوړي به د یو جوړه پا جولې چې په خپو کېدل به دغه قیمت.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي، او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه ډیری کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوري کیږي. خو په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېتو تنو ته چې دیرش خزي هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمينه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو، هغه ته ورزده کوو، او موږ دغه صنعتکاران چې دی په خوا تقریبا اکثریت مشران دي، هغه ډیره د کار جوګنه دي توان لري، او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمينه برابر کوو. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره شپېته نفره په کار باندې مصروف دي، په هغه کې دیش زنانه او دیش نارینه دي.
هغه راته وویل د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتی شیانو غوښتنه کوي او دوی ورتلیږي چې دې کار سره لیوی خوا خپل کلتور ژوندۍ ساتي او لبل پلوی لزګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیا وی چمتو کړی دی.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنه ډیلیوري لري.
د پارون اوسیدونکو مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولې دي.
لهم دی راپور سره دا خبری مجله ران غارم زحمت شیبر لتاسوی جازا اخلم شدیوی.
ستی پریا شقان وینم مست خاروی ستی پریا شقان وینم مست خاروی زوان دے اوی زان وینم وای پشندو سروی ستی پریا شقان وینم مست خاروی ستی پریا شقان وینم مست خاروی اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے پر ہر میں تزڑ سر شک نہ وے پکٹا روئے ستی پریا شقان بن مے مست خاروئے ستی پریا شقان بن مے مست خاروئے شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گم استا پدروئے ستی پریا شقان بن مست خاروئے ستی پریا شقان بن مست خاروئے سکنا مرز میں نور دے دا عشق والا ساند اشنا گرانے پہ غور دے دا عشق والا ساند اشنا گرانے پہ غور دے لے گلے میرے بار دے ارتا وے نن بازار ہوئے ستی پریا شقان بن مے مست خار ہوئے ستی پریا شقان بن مے مست خار ہوئے پر پبیر سرا نوڑلوئے ما تخبر دے گلے میں سہر دکنا شما زگر دے گلے میں سہر دکنا شما زگر اسے دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروئے ستی پریا شقان بھی نمائے مستخاروئے ستی پریا